خوشګور مونږ آیت الکرسی چې پدی کې سدی
چې الله تعالی پدی کې مونږ ته سو داسې خبرې کړې دي چې دا غې په وجه دا دومره عظمت والا آیت دی. لکه ما چې درته وې چې پدی کې توحید دی د ټولو نه مخکې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الله تعالی الله الله دا الله تعالی نوم دی. دا آیت د الله تعالی د نوم سره شروع کیږي. دا الله دا نوم چې دی نو د دې په باره کې امام شافعي رحمه الله یو رای هم ده او د نورو علما هم ده. د الله دا نوم چې دی نو دا د سنه دی دا د سنه ډیرایو شوی دی یعنی د سنه نه دی اخذ شوی مشتق شوی نه دی یعنی نه دی وتې. لکه څنګه چې مونږ وایو چې د دې لفظ روټ دا دی دا د دې نه وتې دی نو د الله د نوم په باره کې مونږ داسې نشو ویلې چې دا د دې نه وتې دی بلکې دا د الله تعالی نوم دی او بس. الله د الله تعالی نوم او دا داغو ذاتي نوم دی. باقي ټول نومونه صفاتي دي. العلیم الحکیم العزیز نو دا ټول صفاتي نومونه دي او الله تعالی نوم داغو ذاتي نوم دی. لکه د چا نوم عائشه دی هغه د هغې د قرآن حفظ کړی دی نو خلک هغې ته حافظه وایي. یا بیا هغه ښه قرآن وایي نو هغې ته قاریا وایي. هغه ډاکټره جوړه شي نو ډاکټره ورته وایي. لیکن د هغې خپل اصلي نوم خو عائشه دی کنه او دا نور د هغې صفتونه دي یعنی صفاتي نومونه دي. ټیک ده. نو الله تا نو الله چې د الله تعالی نوم دی په دې کې داغو ټول صفات شامل شو چې داغو څومره هم صفتونه دي نو هغه ټول په دې نوم کې موجود دي. چې کله الله ویلی شو نو داغو ټول صفتونه په کې راغلل. د الله تعالی نوم چې دی که نه نو د دې روټ دی دا جوړ شوی دی د الف لام د یعنی د ال او الانا نو دا الله شو. چې کله ال یعنی په الف باندې زور وي او په لام باندې سکون شو ټیک شو ال او الا چې یوځی شي نو دا پراپر ناون جوړ شي خاص شي یعنی ال الا ټیک شو. نو صرف هغه الا هغه خاص الا یعنی چې ال وسره ولګېدو الا چې دی نو الا دی ټیک شو. لیکن چې کله د دې سره ال ولګېدو نو دا خاص شو ټیک شو. نو دا وسو شو الله یعنی هغه خاص الله. باقی ټول اله چې دي نو هغه دروغ والی اله دي او دا رښتینی اله دی نو دا الله تعالی ذاتي نوم دی. د اله څه معنا ده؟ د دې ډېرې معنی شوي دي. د هغې نه به مونږ ته پته لګي چې د الله تعالی معنی بیا څه ده او بیا به تاسو په لا اله الا الله باندې هم پوه شئ. که یو ځل تاسو په دې پوه شئ نو بیا به د الله په معنی هم پوه شئ او په اله به هم پوه شئ. او د اله مطلب زه تاسو ته مختصر بیانوم یعنی د دې چې کومې درې معنی شوي دي نو دا ټولې په اله کې موجود دي او هغه بیا په الله کې هم دي ځکه چې الله هم په اصل کې الاله دی یعنی الله هم په اصل کې الاله دی. اولای معنی څه ده؟ هغه ذات چې داغونه سکون ملاویږي چې هغه طرف ته خلک رجوع کوي واپس کیږي. چې کله په انسان باندې د ناامیدۍ وختونه راشي چې کله سغم وي مصیبت وي پریشانی وي نو هغه وخت انسان اله طرف ته رجوع کړي ځکه چې داغونه علاوه بل ځای بنده ته سکون نه ملاویږي. دویمه معنی ده چې هغه ته عقل حیرانیږي لکه چې مونږ یو ډېر حیرانتیا والا شی وینو او زمونږ د خولې نه بې اختیاره د الفاظی چې واو دا مونږ چې مسمار شو مسمرایز شو چې امیز شو حیرت زده شو. او دریم شی دی چې په هر غم کې بنده هغه ته واپس شي چې کله هغه نا امید وي د سکون دپاره د خپل غم د ختمولو دپاره او بنده هغه طرف ته منډه کړي یعنی چې په مشکله کې خلک هغه طرف ته منډه ووهي هغه ذات ټیک ده. نو اوس پوه شوی چې د الله سمانه شوه بیا نو د ټولو نه مخکې الله راغی او بیا مونږ یو جمله وایو لا اله الا هو نو د دې سره هم الله لګېدلی دی. باقي په نه نورې جملې راځي الحي القيوم بیا دې لا تأخذه سنة ولا نوم. دریم له ما في السماوات وما في الأرض. سلورم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بنزم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. شپغم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وم وسع كرسيه السماوات والأرض أتم ولا يؤوده حفظهما أو نهم وهو العلي العظيم دا نه جملې چې دي کنه نو مکمل جملې دي او پدې کې د الله تعالی په باره کې ویلې شوې دي الله لا اله الا هو چې دا الله نه بغیر بل اله نشته نو پدې نه جملو کې پاول سر کې تاسو ته الله لګول دي چې الله د دې ټولو جملو د جملو د پاره دي نو دلته چې څومره هم د هو ضمیرونه دي نو دا ټول الله تعالی طرف ته ځي لك الله لا إله إلا هو دا هو زمير چده يا هو الحي القيوم پدي كي هم دا هو چده دا هم زمير ده بيا ده لا تأخذه دا هو چده دلتا فتأخذه كي سنة ولا نوم كي بيا پلا تأخذه كي هو ده الله غده چهاغ الحي أو القيوم ده الله غری چې هغه پر کالی او خوب باغ ناراضی یعنی الله تعالی د هری جمله سره لګیدل لري زکه چې په شروع کې د الله تعالی لفظ راغلی دی یعنی د آیت الکرسی بالکل په شروع کې چې یو ځل الله راغلی دی او په دې کې چونکې لس جملې دي پاولنۍ کې خو الله شته دی خو په دې نور نهو کې هم د الله تعالی نوم چې دی نو هغه شامل دی او دا ټولې جملې موږ ته دا خبره کوي دا ثبوت دی د دې خبرې چې لا اله الا هو تاسو دعوه کوئ چې لا اله الا الله نو په اصل کې دا لا اله الا الله دی لیکن موږ ترینه الله موږ ترینه لیکن مخکې ترینه الله ولګېدو او بیا په لا اله الا هو کی دا هو والا ضمیر چې دی نو دا د الله تعالی طرف ته ځي نو دا د لا اله الا الله ثبوت دی پروف دی چې د الله نه سیوا بل هیڅوک د عبادت قابل نه دی لیکن نور مذهب والا هم دا ویلی شي چې ته دا څنګه وې چې زموږ معبودان هم د عبادت چې زموږ معبودان خو هم د عبادت قابل دي زموږ فلادي هم د عبادت قابل دي یا عیسایان هم ویلی شي چې عیسی علیه السلام هم د عبادت قابل دي هندو هم ویلی شي چې زموږ بګان هم د عبادت قابل دي اوس به دا خبره تاسو څنګه ثابته کوئ ستاسو سره څه ثبوت دی تاسو به هغوی څنګه کنوینس کوئ ځکه څنګه به یې قایلوئ چې نه صرف یو الله د عبادت قابل دی نو دا ټولې جملې د هغې جواب دی چې هغه دا دی هغه داسې دی هغه داسې دی هغه داسې دی سبحان الله د دې مقابله بیا بل څوک نشي کولی دا ثبوت دی دا دلایل یعنی دلیلونه چې دي په دې موږ له پوهه پکار ده او پکار ده چې د دې علم وي زموږ سره چې زموږ رب چې څوک موږ منو او هغه زموږ اله دی چاله چې موږ د ټولو نه زیات یعنی زیات ترجیح ورکړی دی ټاپ پرایورټي د هغو سره دومره شدید محبت دی چې د هغو نه بغیر زوبې چینه کیږم هغو طرف ته زو منډه وهم څه مطلب شو چې هغه د عبادت قابل دی نو مکمل خبره نه ده اله هغه دی چې هغه د ټولو نه زیات د محبت قابل دی د هغو نه زیات محبت بل د چا سره نه شي کېدی دا موږ چې دویمه سپاره کې ویلي وو که نه تاسو ته یاد دي والذین آمنوا اشد حبا لله دا موږ ویلي وو که نه ایمان والا د الله تعالی په محبت کې ډېر شدید وي چې کله وایي لا اله الا الله نو دې مطلب دی چې دومره څوک د شدید محبت قابل نه دی لکه څومره چې الله دی چې کله موږ لا اله الا الله وایو نو موږ وایو چې نشته یو ذات داسې چې د هغو په لیدو سره بنده حیران شي چې د هغو عقل هغې ته نه شي رسېدی چې د هغو د کرشمو د لیدو سره چې بنده په حیرانتیا کې ورک شي ها درېم دا دی چې بل داسې ذات څوک وینه چې هغو ته بنده واپس شي په سخت حالت کې سوای د الله تعالی د ذات نه یعنی بل داسې کم ذات دی چې هغه ته بنده واپس شي د سختۍ په حالت کې سوای د الله تعالی د ذات نه دا موږ چې وایو که نه چې عبادت نو په عبادت کې ما تاسو ته سویلی وو چې په هغې کې محبت وي په هغې کې عاجزي وي او په هغې کې تعظیم وي چا ته ښکته کېدل د پوره محبت سره یعنی د محبت پکې ضرور وي دا محبت چې دی که نه نو دا عنصر یعنی دا ایلیمنٹ دا نن سبا ختم شوی دی، او دا خبر زو د افسوس سره کوم. زمونږ د پاره الله سو دی، الله هغه دی، چونکه مونږ مسلمانان یو نو مونږ منځونه کوو، مونږ روجې نیسو، مونږ زکات ورکوو، مونږ حجونه کوو، او الله هغه دی چې کله مونږ په سو مصیبت کې یو نو په محبت کې چې هغه شدت پکار دی، نو هغه چرته دی؟ هغه چرته دی؟ د هغې هغه شدت پکې مسنګ وي، هغه نه وي. زمونږ د خپلو بچو سره محبت وي، د خپلو کورونو سره مو محبت وي، د خپل کار یعنی جاب او کاروبار سره مو محبت وي، زمونږ د خپلو رشتو سره محبت وي. د الله تعالی سره محبت چرته دی؟ او هغه هم وړوکې او معمولی محبت نه، شدید محبت چې انسان د الله د پاره بې قراره شي، بې چینه شي، چې هغه بنده ته میلاو نه شي او انسان بې سکونه شي، چې د هغو د محبت نه بغیر بې چینی وي. نو هغه محبت چرته دی؟ مونږ وایو لا اله. نو دومره محبت پکار دی. اله هغه دی چې هغه د دې محبت لایق دی. مونږ دا په خپله وایو، لیکن هغه محبت خو په مونږ کې شته دی نه؟ نشته بل هیڅوک د محبت قابل مگر هغه، لیکن مونږ خو د هغو په ځای نورو خلکو له دا محبت ورکړی دی. خو هغه هر څوک وي، مونږ هغو له دا د محبت مقام ورکړی وي چې هغه د الله د پاره و. او په اله کې نور څه وي؟ اوبیډینس، چې انسان د هغو فرمان برداره وي. نو فرمان برداري هم پکې راغله، یعنی تابعداري. نو اله څوک دی چې هغه د عبادت قابل دی، چې هغه د محبت لایق دی، چې هغه د فرمانبرداری قابل دی؟ په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ځینې خلک داسې دي چې هغوی خپل اله خواهشي نفس جوړ کړی دی، د خپل نفس پجاري، د نفس پجاري چې ورته مونږ وایو. هغوی څه کوي؟ د دې نه به تاسو ته د اله د معنې پته ولګي. هغوی د خپل نفس خبره مني، چې د نفسي څه خواهش وي نو هغې طرف ته ځي. الله تعالی فرمایي چې هغوی خپله هوا، خپل خواهشات اله جوړ کړی دی، یعنی د هغې فرمابرداري کوي. او د اله مطلب څه دی؟ چې د څه فرمابرداري وشي، ګنې دا معنی خو یې جوړېږي نه. او هغوی وایي چې مونږ کله عبادت کوو، پوه شوی په دې خبره؟ اله ویل یو ډېره غټه خبره ده چې مونږ یې د خولې نه اوباسو. لا اله الا الله داسې نه ده چې په لا اله الا الله به جنت میلاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د زړه د اخلاصه وایي چې لا اله الا الله، نو هغه به په جنت کې داخلیږي. داسې نه ده خبره. مونږ ته خو د لا اله الا الله د مطلب پته نشته، مونږ ته د اله پته نشته، نو مونږ د کومې خبرې اعلان کوو؟ څه ظاهره وو؟ لیکن دا افسوس خبره دا ده چې مسلمانانو ته پخپله پته نشته چې لا اله الا الله دې څه شی. چېرته د خپلو محبتونو هم جایزه واخلئ، چېرته خپله فرمانبرداري مو کتلې ده، بیا د دې نه پس خبره ده د عبادت لایق، چې بل هیڅوک د عبادت لایق نه دی. په دنیا کې د ډیرو عبادت کیږي، لیکن هغوی د عبادت لایق نه دي. صرف الله تعالی د عبادت قابل دی، ځکه چې هغه الاله دی، یعنی الله دی. صرف اله هم هغه دی، د ګاډ، څوک چې د عبادت قابل دی. او ګورئ، په عبرانی ژبه کې هم هغوی اله وایي. دا خلک هم داسې خبره کوي، نو دا یو الله دی چې هغوی یې په مختلفو طریقو باندې وایي. چې زمونږ یو خدای دی او هغوی ته نور نومونه خیالی شوي دي، نو داسې نه ده. اوس پوهه شوئ چې الله څوک دی؟ الله څنګه دی؟ چې د الله نوم ویلی شي نو څه پوهه پکار ده؟ او لا اله چې مونږ وایو، نو په اصل کې مونږ څه وایو؟ په دې خبرو اوس تاسو پوهه شوئ. اله هغه دی چې هغه د اختیار خاوند دی، چې د هغو حکومت دی، چې د هغو پوجه کیږي. حقیقي الله اله، د هغو نه علاوه بل اله نشته. مونږ وایو که نه چې الاله، نو دا ګاډ، بیا د هغو نه علاوه بل اله نشته. او لکه ما چې درته ووایي چې عقل ورته حیرانیږي، نو هغه داسې پر اصرار دی چې هغې ته عقل حیرانیږي، چې هغه څنګه د ټولو اوري او ټول ویني، هغو ته څنګه د هر څه پته ده. دې خبرې ته انسان حیرانیږي نه. او یو بله خبره دا، مونږ چې سوچ کوو که نه، چې مونږ خو چرته هم شرک نه کوو چې دجال راشي نو څوک به هغه مني. نو دا یو خبره یاد ساتئ چې کله د الله په ذات کې شرک وشي، نو هغه په اصل کې څه دی؟ پوجه کول څه شی دی؟ او د عبادت کول څه شی دی؟ ابن قیم د پوجا په باره کې فرمایي چې دا هغه تعظیم دی او هغه ادب دی چې تر څو پورې انسان دومره پوهه شي که نه چې ټیک ده دا فلانې بنده دی ډېر ډېر عزت والا دی او د هغوی تاسو عزت کوئ نو د دې ځای پورې ټیک ده. لیکن په کومه ورځ چې انسان د چا په باره کې دا سوچ وکړي چې د هغو داسې تعظیم وکړی او داسې ورته ښکته شی چې د هغو په ذهن کې دا خبره وي چې د دو سره سپټ طاقت دی چې دی د دې طاقت په ذریعه د چا بیړۍ هم غرکولی شي او چاله فایده هم ورکولی شي نو تاسو پوه شئ چې د هغو توحید ختم شو. دا خو شرک دی چې دا فلانی چې دی که نه تاسو پوهیږئ زما په خبره د فلانی سره پټ طاقتونه موجود دي او که دی غواړي نو چاله فایده ورکولی شي او که دی غواړي نو چاته نقصان رسولی شي. دا خو به خلک د دجال په باره کې سوچ کوي هم دغه شرک دی چې کله مو لا اله الا الله وایې نو هسې د خولې خبره نه ده. دا پوره یو ژوند دی دا یو پوره ژوند دی که چېرې صرف د خولې په سر ویل کلمه پوره وي نو بیا څه وو مشرکین مکه به هم ویلي وه او کافرانو به هم ویلي وه دا کلمه او د هغې نه پس به بیا خپلې مرضیانې کولې نو د دې سره خو پوره ژوند چینج شي او چې دا کلمه په صحیح طریقه سره په مونږ کې راغله نو زموږ ژوند بیا کوم ځای ته رسېدی شي او حیرانیږي به څوک چې چاته پته وي چې څوک د سره په دې خبره باندې خبر نه وي نو هغه به څو حیران شي. ورځ شپه ستوري سپوږمۍ نور مرغان دا ټول چې دي نو دې ته خو کافران هم ګوري هغوی خو نه امیز کیږي چې څوک په دې نظر ګوري نو هغه به حیرانیږي که نه. چې څوک د الله تعالی په صفاتو باندې ځان پوه کړي نو هغه به حیرانیږي او چې چاته پته نه وي نو هغوی به څو امیز کیږي. الله تعالی دا وړه خبره نه ده ډیر یعنی الله چې دی نو دا وړه خبره نه ده دا ډیر غټ نوم دی او دا الله تعالی چې په قرآن مجید کې کوم نومونه منشن شوي دي یعنی دا 99 نومونه چې دي دا الله تعالی نور هم ډیر نومونه دي او د دې څو دلیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا الله تعالی چې چا د الله تعالی 99 نومونه یاد کړل یعنی یو کم سل نو هغه به جنت ته ځي. د دې احاطه وکړئ. احاطه کول څو ته وایي؟ په دې پوهېدل. دا یادول هم دي لیکن په دې باندې پوهېدل. نو د الله تعالی خو ډېر زیات صفات دي او دا ټول صفات چې دي د هغې اعلی کمالات چې دي هغه په دې نوم کې دي په الله کې. نن خو په مونږ باندې ساینس ډېر غټ اثرات دي او چې کله مونږ د ساینس په ذریعه معلومات حاصل کړو نو زمونږ د خولې نه اوخیږي چې واو چې دا څومره زبردست او د ساینس نه مو خدای جوړ کړی دی او دا سوچ نه کوو چې ای د خدای بندیانو کوم رب چې دا ساینس جوړ کړی دی او کوم رب چې هغه هر څه جوړ کړی دی په کومو باندې چې ساینسدانان تجربې کوي لکه ګراویټي چې د کشش ثقل میټر ماده دا هر څه چې په پلانټس کې څه دي دا هر څه چا جوړ کړی دی او علم انسان له چا ورکړی دی؟ تاسو د ساینس نه خدای جوړ کړو نو ګورئ د الله چې کوم ذات دی که نه هغه په دې وجه د تعریف لایق دی. د هغو چې څومره هم اعلی صفات او کمالات دي او هغه په هغو کې موجود دي او هغه د ټولو نقصونو نه پاک دی هغه بې عیبه دی او هغه ذات ته مونږ وایو الله. کو تاسو څوک پوهه کوئ نو دا ټولې خبرې به بیا تاسو ته بیانول وي ټیک ده. تاسو په دې خبره پوه شوئ چې لا اله الا الله بل اله نشته چې د هغه د عبادت لایق دی د محبت لایق دی چې هغې ته خلک یعنی چې چې هغې ته خلک مسمورایز کیږي که هغه ساینس دی که هغه بل څه شی دی سوای د الله د ذات نه. الله تعالی فرمایلی دي چې الهو مع الله ولې تاسو ته بل څوک اله په نظر راځي سوای د الله نه. اوس دویمه نقطه ده الحی القیوم او لکه ما چې درته ووی چې کیدی شي چې دا اسم عظم وي. الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې اسم عظم کوم یو دی لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو آیت الکرسی ده چې یو په آیت الکرسی کې دی نو دا کیدی شي. ښه اوس څه مطلب دی د الحی چې څوک ژوندی دی او د همیشه نه ژوندی دی یعنی داسې وخت نه و چې په هغې کې الله تعالی نه و. که تاسو کو تاسو اربونه کلونه مخکې لاړ شئ او کو دومره کلونه مخکې لاړ شئ او دا ټایم چې کوم فریم دی نو دا صرف زمونږ دپاره دی، د الله تعالی د ټایم د ډیمینشنز نه بهر دی. ساینسدانان چې کوم د ستورو علم اخلي او استرانومي وایي نو هغوی داسې حیرانیږي. یو ساینټسټ خبره کوله چې چا دا دنیا جوړه کړې ده که نه، نو د دې شاته د یو داسې ذات لاس دی چې هغه د دې هر سونه ډیر اوچت دی، هغه بیاند ډیر دی یونیورس نه، یعنی د کایناتو نه ډیر اوچت دی. دا څوک بل څوک دی، ځکه چې دلته د هر څو ټایم دی، لیکن د الله تعالی ذات د ټایم نه آزاد دی. یعنی داسې وخت نه و چې الله تعالی نه و، هغه د همیشه راسی دی. نو دا خبره د انسان دې خبرې ته د انسان عقل حیرانیږي، او شیطان دلته په انسان باندې حمله کوي. په حدیث کې راځي چې شیطان وایي چې تو چا جوړ کړی یې، او دا هغې نه پس بیا وایي چې هغه چا جوړ کړی دی، هغه چا جوړ کړی دی. او چې بنده وایي چې الله، نو بیا په زړه کې وسوسه واچوي چې الله چا جوړ کړی دی. دغه شان خبرې بنده په ذهن کې راولي، او دا شان خبرې شیطان د بنده په ذهن کې راولي چې دا څنګه کیدی شي چې د همیشه نه و. سو ټایم خو به ضرور و چې په هغې کې الله نه و. نه، دا خو زمونږ ایمان دی چې هغه د همیشه راسی دی او همیشه به وي. اوس مونږ وایو چې ژوندي خو مونږ هم یو، لیکن زمونږ ژوند ژوند دی. زمونږ د ژوند او د الله تعالی په ژوند کې فرق دی. زمونږ او د الله تعالی په ژوندي اوسېدو کې نو فرق دا دی چې مونږ له ژوند چا را کړی دی او الله تعالی له چا ژوند نه دی ورکړی. دویم دا چې یو وخت و چې مونږ وونه، او یو وخت به راشي چې مونږ به یونه. نو دا خو شو زمونږ ژوند. او د الله تعالی چې کوم حیات دی ژوند دی، نو هغه ذاتی دی، هغه د همیشه راسی دی او د همیشه د پاره دی. دا خلک چې وایي چې مدر نیچر داسې وکړل، یا مدر نیچر واز مرسیفل، او نن زمونږ مسلمانان هم داسې فقهي جمله استعمالوي چې قدرت مهربانه شو. دا قدرت څه شی دی؟ تاسو وایي چې الله مهربانه شو، نو دا مونږ مدر نیچر او قدرت والا خبره کوو. نو دا مونږ کوم انټیټی ته وایو، کومې هسته ته وایو؟ یو داسې شي ته چې نه د هغې سره د سره احساس شته چې هغه څه لیوینګ نه دی، بې حصه دی، هغه ړوند کوڼ دی. او د الله تعالی ذات داسې دی چې هغه ژوندی هستی ده، هغه محبت کول والا ذات دی، چې هغه احساس کول والا ذات دی، چې هغه سکون ورکول والا ذات دی، چې هغه په غمونو باندې زړه ته سکون ورکول والا ذات دی، چې هغه په خپله هم ژوندی دی او نورو له هم ژوند ورکوي. الله تعالی محی و ممیت ورته ویلی شوی دی. الله تعالی ژوند هم ورکوي او مرګ هم ورکوي. او دلته په خپله څه دی؟ الحی دی. لیکن دا هغه یو صفت دا هم دی چې هغه نور لهم ژوند ورکوي. او هغه القیوم دی. قیوم وایي قایم اوسېدو والا ته. کچری دا لازم واغستی شي، نو هغه د همیشه راسی دی. او چې کله د صفت په طور راشي نو معتدی وي. په معتدی کې بیا دا وي چې هغه نور هم قایم ساتي. هغه په خپله خو قایم دی، د هغو چا ته ضرورت نشته په خپله د قایم اوسېدو دپاره. او چې د هغو د صفت په معنی کې راشي نو د قیوم مطلب وي قایم، ادرول والا، نیول والا، قایم ساتل والا، سنبالول والا، مینټیننس کول والا. یعنی دا څومره هر څه چې تاسو ته په نظر راځي کنه، یعنی دا څومره هر څه چې په کایناتو کې دي، نو دا هر څه د الله تعالی د قایم ساتلو په وجه دي. او دا هر څه چې موجود دي او قایم دي، که څوک ژوندی دی نو هغه له ژوند ورکول والا هغه دی. او چې چا ژوند ورکړی دی نو هغه بیا دغه شان نه یریږي. دا هغو خصمانه هم کوي، هغه قایم هم ساتي دی د ژوند دپاره. د څومره څیزونو چې ضرورت وي، د سا ضرورت وي، د اوبو ضرورت وي، د خوراک څښاک ضرورت وي، نور هم ستاسو ډیر زیات ضروریات وي. بنده ته د رفایي حاجت ضرورت وي، د صحت ضرورت وي، د ګرویټي ضرورت دی، د څومره هر څه ضرورت دی. مونږ ته خو د خپلو ضرورتونو پته هم نه وي. او ستاسو د هر ضرورت خیال ساتل والا الله تعالی دی. او صرف د انسانانو نه، د هر څیز قایم ساتل والا الله تعالی دی. الله تعالی هغه صحیح سلامت ساتي. د هغې دپاره چې څومره هم څیزونه هغوی له ورکول دي، پرووایډ کول والا الله تعالی دی. او بل وګورئ، سبحان الله، که زه یو څلور څیزونه تاسو ته یاد کړم، نو د دې نه علاوه نور ډیر هر څه دي چې د هغې مونږ ته پته هم نشته. بلکې زموږ زړه چې زمون زړه چې درزيږي زمون ضرورت سودي خوراک سخاک او چت دا زمون ضرورت دي نه زمون زړه چې درزيږي نو دا هم یو ضرورت دی زمون سترګې چې رپیږي اوه کې چې مو بهيږي پسترګه کې چې دا اوه کې پیدا شي نو دا هم یو ضرورت دی مېده چې چلیږي نو دا هم یو ضرورت دی زمون دماغ چې قائم دي نو دا هم یو ضرورت دی دا مون چې وینو اورو محسوسو نو دا هم ضرورتونه دي او د دې نه علاوه بشمار ضرورت دي نو ولی دا ضرورتونه چرته ما او تاسو غوښتي وو د الله تعالی نه چې الله زما د ژوند لپاره اکسیجن پکار دی نو ولی مونږ دا دعاګانې غوښتي وې چې زما اوبو پکار دي د ژوندي اوسېدو دپاره په اوبو کې دومره اکسیجن او هایډروجن پکار دی ولی دا مونږ غوښتي دي دغه شانتې مونږ چېرته ګرویټي غوښتي ده مونږ خو نه دي غوښتي که چېرې دا ګرویټي نه وې نو او کچرې دا ګرویټي یعنی کشش ثقل نه وې په دنیا کې نو مونږ خو بیا په هوا کې الوتو او چې زمونږ د پاسه څومره د هوا پرشر پکار دی نو دا ټول هر سوچا کړي دي صرف یو الله تعالی مونږ خو دا سیزونه چرته هم نه دي غوښتي د دې مطلب دی چې قایم اوسېدو د پاره څومره هم ضروریات دي هغه الله تعالی مونږ له بغیر د غوښتو نه راکړي دي ګوره الله تعالی الحی دی او هغه ستاسو ضرورتونه پوره کوي دا مونږ ته د کوم ځای نه پته لګي مونږ ته پته ولګېده ده چې هغه نه صرف ژوندی دی بلکې زمونږ ضرورتونه هم پوره کوي هغه القیوم دی د دې مطلب دی چې مونږ الله تعالی ته وایو چې تو الحی او القیوم یې نو مونږ چې کله دا دعا کوو چې یا الله تو ژوندی هم یې او تو مونږ ساتې هم ای الله زما دا هم ضرورت پوره کړی چې هغه مونږ بغیر د غوښتو نه دومره مونږ له هر سو راکوي شپه ورځ راولي نو هغه به دعا کول والا نه ورکوي یعنی چې څوک د هغو نه دعا کوي نو ولې هغو له به هغه نه ورکوي تاسو ګورئ بېشماره هڅو دي چې هغه مونږ چرته هم غوښتي نه دي چې د هغې مونږ ته پته هم نشته چې هغه زمونږ ضرورتونه دي د ژوند د بقا دپاره ضروري دي او په دې ایج کې هم مونږ ته پته نشته چې مونږ ته ځان ډېر غټ ټیکنالوژي والا ښکاري لیکن مونږ ته پته نشته خو یو ذات د چا سره محبت کوي نو ولې ضروري ده چې هغو ته دې دا هم پته وي چې د دې بنده څه ته ضرورت دی مور د بچي سره ډېر محبت کوي وړوکې دومره وجاړي چې ځان په جړا باندې مړ کړي خو مور یې پرې پوهېږي نه د هغو به بعضې وخت غاښونه نه اخیږي او مور وله کله پی ورکوي کله ورته ډایپر چینج کوي لیکن ضروری نه ده چې چاته دې پته وي لیکن الله تعالی هغه دی چې هغه محبت هم کوي او هغو ته د بنده د هر ضرورت هم پته ده چې د ده څه څه ضرورتونه دي او ګورئ لکه ما چې درته په قایم اوسېدلو په باره کې وویل نه قایم اوسېدلو مطلب دی چې هغه هر وخت الرټ دی او په داسې طریقه باندې ضرورتونه پوره کوي چې د هغې انسان ته پته هم نه لګي مونږ ته څه پته ده چې زمونږ دپاره د ورځې او د شپې نظام څومره ضروري دی مونږ ته پته نشته نو هغه صرف د انسانانو نه بلکې د ټولو مخلوقاتو د ټول مخلوق ضروریات پوره کوي الله تعالی څوک یعنی الله تعالی الحی الله تعالی څوک الله تعالی هغه دی چې القیوم دی ځکه لا اله الا الله د هغې نه سوا خو بل څوک شته دی نه چې هغه مونږ قایم ساتي کچرې بل څوک وی خو هغه خبر شوی وی چې الله تعالی وایي چې زه القیوم یم نو دی به په غیرت کې راغلی و چې زه هم قایم ساتلو والی یم او دی وایي چې زه القیوم یم هغو به بیا چیلنج ورکړی و تر نن ورځې پورې هیڅ چا د طرف نه داسې چیلنج نه دی راغلی چې زه قایم ساتلو والی یم څوک ویلی شي چې زه القیوم یم او د ټولو خلکو ضرورتونه زه پوره کوم دا القیوم نه بغیر یو شی هم ژوندی قایم نشي پاتې کېدی دا ژوند مونږ پخپله نشو چلولی چې مونږ پیدا شو نو اوس دا هر څه مونږ پخپله کوو مونږ خوراک څښاک کوو او پخپله باندې ګرځو راګرځو خبرې کوو نه زمونږ ژوند ځکه داسې چلیږي چې زمونږ ژوند ځکه داسې چلیږي چې څوک القیوم دی چې هغه مونږ له ژوند راکړی دی ګنی تاسو وګورئ ډېر خلک په وینټیلیټرز باندې په لایف سپورټ باندې پراته دي حالانکه که وکتی شي ښه دا وینټیلیټر څه کوي هغه سا نشي اخیستی نو د سا اخیستو دپاره په وینټیلیټر دی لیکن که وکتی شي نو مونږ ټول په لایف سپورټ یو که چېرې تاسو او زه سا اخلو نو مونږ په خپله سا نه اخلو الله تعالی مونږ له راکوي هغه زمونږ ژوند سپورټ کړی دی ځکه مونږ ژوندي یو او ژوند تېروو. ولې زموږ زړونه په خپله باندې درزیږي او کار کوي؟ نه، څوک دی چې هغه مونږ له دا ژوند را کړی دی، او څوک دی چې هغه زموږ ژوند باقی ساتي؟ څوک دی چې هغه د دې جسم د مشینری چلوي او د دې مینټیننس یعنی مرمت کول واله دی؟ هغه دی القیوم. او څوک دی چې هغه د دې نظام واچ کوي چې دا صحیح روان هم دی او که نه؟ ځکه مونږ قایم یو. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه په هغو باندې هېڅ پرکالی نه راځي او نه هغو له خوب راځي. یعنی سینه څه ته وایي؟ د خوب نه مخکې چې د خوب کومه چپه راځي، چې کله تاسو ستړي شئ نو خوب د خوب جټکې راځي په بنده. او کله کله په منځ کې هم داسې شي، په رمضان کې چې بنده قیام اللیل کوي نو په ولاړه ولاړه باندې په بنده باندې خوب راشي. کله انسان ډرایوینګ کوي او جټکه پی راشي او بیا بنده ایک دم الرټ شي. الله تعالی د هغې نه هم پاک دی، حالانکه دا د خوب او وخی په منځ کې چې یو کیفیت دی. نو خوب خو لا د وروستو خبره ده. څوک ویلی شي چې زه پر کاله کیږم نه، خو اچانک راله خوب راځي، یعنی ډایرکټ دو کیږم نه؟ چې کله یو مور ماشوم ډېر ستړی کړي نو هغه وایي چې دې بچي ته چا لږ شان وکتئ چې زه لږ اوده شم. لیکن الله تعالی چرته هم نه اوده کیږي، چرته نه اوده کیږي. د انسان کمزوري دې ده چې کله د خوب نه بغیر ژوندی نه شي پاتې کېدی. تاسو ته پته ده چې ځینې مجرمانو له سزاګانې ورکوي نو هغوی ویښ ساتي، دومره ویښ ساتي چې هغوی راز فاش کړي. نو هغوی وایي چې مونږ پرېږدی چې مونږ خوب وکړو. نو دا د هغوی د ټورچر یو طریقه وي. او که بنده ډېر زیات بې خوبه پاتې شي نو هغوی وایي چې ماله خوب هم چې ماله خوراک هم مراکوه خو چې زه اوده شم، بس ما پرېږدی چې اوده شم د خدای لپاره. لیکن د افسوس خبره دا ده چې په واټساپ باندې چا یو ویډیو شیر کړی و، یو بابا و، او هغه دعوه کوله چې زه اوولس کاله نه یم اوده شوی. نو ولې داسې چېرته کېدی شي؟ څومره غټ دروغ یې وویل. او بیا دا خبره یې هم وکړه چې زه ولې نه یم اوده شوی. استغفر الله ربي، هغه وایي چې زه په دې نه یم اوده شوی چې زما په در څوک راشي نو چې هغه خالي لاس لاړ نه شي. که د چا ضرورت وي نو داسې ونه شي چې زه اوده شوی یم او پته ونه لګي چې دا څنګه خلک دی. نو پته نه لګي چې دا څنګه خلک دی چې ځان ته مسلمانان وایي. او هغه صفت چې صرف او صرف د الله دپاره دی، نو دوی دعوه کوي چې په مونږ کې هم دا صفت دی. خلکو له پکار دی چې په هغو پسې پیزار چپل راواخلي او ووهي چې دا ته څنګه خبرې کوې چې لا تأخذه سنة ولا نوم. دا خو صرف او صرف د الله تعالی صفت دی، دا د بل چا صفت نشي کېدی. او داسې خلک بیا څومره اوده کیږي او خلکو ته د دروغ وایي چې زمونږ خو اوده کیږو نه. تو څوک یې او د چا ضرورتونه پوره کول واله یې چې څوک زما د در نه خالي لاړ نه شي او د هغې په وجه سملي نه؟ دا خو صرف د الله تعالی ذات دی او د هغو صفت دی. یو مسلمان چې په آیت الکرسي باندې د هغو ایمان وي او هغه په دې خبره نه پوهېږي چې دا خو دروغجن سړی دی، شپه او ورځ د آیت الکرسي ورد کوي او دا ورته پته نشته چې په آیت الکرسي کې دیسو، او په داسې باباګانو پسې ځي او لیوني شي او دا هغوی سره د ملاقات کولو دپاره. او بیا وایي چې ها واقعي دی خو چرته هم نه اوده کیږي، استغفر الله. نو دا خوب چې دی که نه، نو په اصل کې دا د الله تعالی لایق ولې نه دی؟ ځکه چې خوب خو د مرګ خور ده. نو خوب داسې وي لکه بنده چې د یو وړوکي مرګ نه تیریږي. نو الله تعالی خو د مرګ نه پاک دی، هغه خو الحی دی او مرګ د الله تعالی یو مخلوق دی، دا الله تعالی پیدا کړی دی. ځکه خو به الله تعالی د قیامت په ورځ مرګ د ګډ په شکل کې حاضر کړي او وایي به چې دا ذبح کړی، نو مرګ له به هم مرګ راشي. الله اکبر، الله اکبر کبیره. الله تعالی خو د مرګ نه پاک دی او دا د هغو مخلوق دی او دا په خالق باندې نشي راتلی. خالق ته څنګه رسیدی شي؟ دا خو د الله تعالی مخلوق دی، الله تعالی دا پیدا کړی دی. او هر بنده به مري، کل من علیها فان، که هغه انسان دی، که هغه جن دی، که هغه فرشته ده او که هغه جبرائیل علیه السلام دی، هر کس له به مرګ راځي. صرف یو ذات دی چې د هغو دپاره مرګ نشته او هغه الله تعالی دی. خوب خو لا پرېږدوه، هر یو هر یو ورکی شان شی لکه پرکالی هم ناراضی غوله زکه چې کاغوله راشي نو دا کائنات به څوک چلوي مخلوق به څوک ژوندي ساتي یو اسرائیلی روایت دی چې موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې اے الله تو څنګه دا هر څه قائم ساتي او سنبالوي یعنی نه تو دوکېږي نو الله تعالی فرشتو طرف ته وحی ولېږله چې موسی علیه السلام ته وایه چې په هغو د دریو شپو پورې چې هغو ته وایه چې هغه به د دریو شپو پورې نه ودوکېږي دو ته ویښ اوسېدل دي درې شپې هغو خوب ونه کړو او د هغې نه پسې دوه بوتلونه هغو له ورکړو چې دا په لاس کې ونیسه چې چېرته دا دي د لاس نه ونه راپرې نه وځي او مات نه شي نو هغه بوتلونه په لاس کې نیولي وو نو ظاهره دا د خوب غلبه پرې راغله سترګې پټې شوې جټکه یې وخوړه او چې بیا به راپاسېدو بیا به یې سترګې پټې کړې یو وخت داسې راغی چې داسې غلبه پرې د خوب راغله چې بوتل یې د لاس نه راوغورځېدې او ماتې شوې نو هغه الله تعالی په دې خبرې باندې پوه کړو چې ګوره چې کله یو خوب واله کس دوه بوتلونه نه شي نیوی نو که چېرې الله تعالی پرکالی شي او خوب وله راشي نو د ځمکې اسمان نظام به درهم برهم شي د یو بل سره به وجنګېږي هر څه به ذره ذره شي نو کائنات به قایم پاتې نه شي د هغو د مخلوق فریاد به څوک اوري د مخلوق خیال به څوک ساتي هغه دا هر څه قایم کړي دي هغه دا هر څه قایم ساتي د اسمان چې قایم دی دا چا نیولی دی تاسو ته چېرته ستن په نظر باندې راځي چې د آسمان یې راټینګ کړی دی او که دا د بره نه چېرته د تار سره ویزان دی هیڅ هم نشته آسمان معلق دی او د دې وجود شته داسې نه ده چې هسې دوړه ده دا ښه سالډ یعنی ټوس شی دی دا څوک سنبالوي چا دا قایم ساتلی دی دا د ځان نه قایم نه شي پاتې کېدی که چاله پرکالی یا خوب راشي د هغو بې شماره مخلوق له به څوک خوراک سپاک ورکوي کچرې هغه ودو شي یو ډېر نیک سړی یو ډېر غټ پیر او فقیر ابدال غوس اعظم که ډېر وایي چې د څومره کلونو راسي دا کس نه دی ودو شوی هغه خو په عبادت کې مصروفه وي نو دا خبره پاسیبل نه ده دا دروغ دي ځکه چې صرف یو ذات دی چې هغه د پرکالی او خوب نه پاک دی بیا راځي لهو ما فی السماوات و ما فی الارض دا هغو د پاره دي څو چې په اسمانونو کې دي او څو چې په ځمکه کې دي انسان به سوچ کوي چې زه ټیک ده د هر څه نظام چلوي لیکن کیدی شي چې مالک چرته بل څوک وي لکه تاسو یو آفس له ملازم نیولی وي هغه دغه ادارې نظام چلوي نو هغه مالک خو نه دی که نه نو وفرمایلی شو چې ملکیت هم د هغو دی هغه مالک دی د هر څو چې په ځمکه کې د هر څه چې په ځمکه کې دي او که په اسمانونو باندې دي نو دا سوچ مه کوئ چې بس په یو ځای کې د هغو نظام چلیږي آسمان څه دی او د ځمکې دپاره چې څومره هر څه دي نو هغه په آسمان کې چې دي خو هغه ستارې دي ستوري دي سیارې دي که هغه نور دی که سپوږمۍ ده که هغه نوري ګیلکسیز دي ټول هر څه د هغو دي او د هغې نه بره په اسمانونو باندې السماوات دي موږ ته پته لګي چې دا هر څه د اولني اسمان د لاندې دي او د دې اولني اسمان نه خو بره څوک تلی هم نه دي په دې باندې پهرې دي دروازې دي هلته څوک تلیم نه شي جنات او شیاطین هم نه شي تلی دوی بره خو خیږي لیکن د اولني اسمان نه بره نه شي تلی نږدې ده چې دا خو د آسماني دنیا ده چې په دې باندې ساینسدانان پاګلان شو هغوی حیران شي چې موږ خو پوهېږو نه د دې په دې کایناتو کې چې کوم وسط دی دا چې څومره خور دی که یو ګیلکسي وی نو لا بیا خو به هم څه وو دومره ډېرې ګیلکسیز دي د دې ډایمینشن څه دي هغوی وایي چې موږ خو د دې په خوروالي باندې د دې په وسط باندې پوهېږو نه چې دا د کوم ځای پورې دی دا لا دوی دومره ترقیانې وکړي او دا حال یې دی او هر ورځ نوي سیزونه ډیسکور کوي دا یونیورس یې لا وکتو د الله تعالی ذات خو یې لا پېژندلې هم نه دی د دې په لیدو باندې حیران او د دې په لیدو باندې حیران دي الله تعالی خو یې لا پېژندلې نه دی او د یونیورس په لیدو باندې حیران دي الله تعالی فرمایي چې کل له قانتون چې په دې یونیورس کې هر څه دي نو هغه ټول د الله تعالی فرمانبردار دي هغه مالک د دوی مالک دی خالق دی هغه دا هر سو پیدا کړی دی او دا غوی په ملکیت او دا الله تعالی په ملکیت کې دی دا هر سو هغه د دې اونر دی خو په دنیا کې معمولی شان ځمکې وي د چانو وایي چې دومره مربی دی زما سره او په هغې باندې څومره جنګونه کوي او الله تعالی او الله چې د هغو په ملکیت کې هغه هر سو دی چې په ځمکه او اسمانونو کې دی مونږ ته خو لا دا هم پوره پته نشته چې په اسمانونو کې څه سو دی څومره فرشتې دي او څومره مخلوق دی هغه څومره دي مونږ ته څه پته ده څوک وایي چې ایلینز دي په نورو پلانټس باندې لیکن مونږ ته هیڅ پته نشته چې په نورو ستارو سیارو باندې هم څه مخلوق شته او که نه وما فی الارض او چې څو په ځمکه کې دي او تاسو ته پته ده چې دا ځمکه د اسمانونو په مقابله کې څنګه ده ساینسدانان وایي چې دا داسې ده لکه د شګې یو ذره هغوی وایي چې زموږ د دې ټولې ځمکې دومره حیثیت دی د دې ټول کائنات په مقابله کې د شګې یو ذره څومره وړوکې وي الله تعالی د دې ځمکې ذکر ولې کړی دی یو د دې خبرې دپاره یې کړی دی چې په قرآن کې ذکر کړی دی ځکه چې قرآن د انسانانو د پاره نازل شوی دی چې ای انسانانو په دې ځمکه چې څومره هم هر څه دي نو دا ټول د الله تعالی ملکیت دی حالانکه د ځمکې څو حیثیت نه دی د دې ټول کائنات په مقابله کې دا قابل ذکر شی نه دی په اسمانونو کې د الله تعالی دومره مخلوق دی ستوري دي سیارې ګرځي د دې ځمکې څو وخت دی لیکن الله تعالی دا سیاره چوز کړه او انسانان یې پیدا کړو په دې باندې او الله تعالی وفرمایل چې څو په اسمانونو کې دي
او د اسمانونو خو مونږ ته پته نشته که د ځمکې راته پته وي او د استاذې د ریسرچ مطابق هغه حیرانه شوه سبحان الله انسان ته خو لا اوس څومره ملیون سپیشیز دي چې د هغې په باره کې ورته پته هم نشته نو په هغې کې 86% خو لا پته نشته د دې پته نه لګي چې کوم مخلوقات دي په دې ځمکه باندې
د 14% چې پته ده او هغه هم صرف د غټو غټو سیزونو پته ده انسانانو ته او کوم چې د انسان نظر ته ښکاره دي دا شیر چیتا زیبرا غاګانې میخي میګې ماشي وغیره په دې وجه د دې سیزونو پته ده او باقي 86% په دې ځمکه باندې دي او موږ ته پته نشته یعنی د انسان په علم کې نه دي چې څه دي او د انسان تعداد دلته صرف 0.01% دی او باقی نور مخلوق دی او زمون خیال دی چې دا ځمکه صرف د انسانانو ده نو الله تعالی او فرمایل ما فی السماوات دلته چې دا ما لفظ راغلی دی نو دا د سا والو د پاره هم دی او د بې سا د پاره هم راغلی دی یعنی لیوینګ او نان لیوینګ سیزونه چې دي نو دا ټول د هغو ملکیت دی دا څوک نشي چینج کولی یعنی بدلولی او کافرانو هم دا خبره منله چې هر څو چې په ځمکه او اسمانونو کې دي نو هغه ټول د الله دي نو بیا موږ څنګه ویلی شو چې زه د خپل جسم مالکه یم ولې زما جسم د دې ځمکې نه دی ولې زه په ما فی الارض کې نه یم یا که زه چېرته د بل ځای مخلوق یم زه بیا د ځمکې نه چېرته بل خوا لاړه شه چېرته به ځې زما ژوند زما مرضي زما جسم زما مرضي چې زه څه کول غواړم نو کوم به تو خو د چا ملکیت یې مونږ وایو مونږ د خپل ژوند په خپله مالکان یو نو دا آیت الکرسی بیا مونږ ته څه وایي نو ته څنګه خپله مرضي کولی شې له ما فی السماوات و ما فی الارض خپل حیثیت خو لږ وپېژنه نو زموږ هیڅ ملکیت نشته کوم سیزونه چې مونږ ته خپل ملکیت ښکاري هغه هم د الله تعالی دي او بل په دې کې شرک رد شوی دی چې تاسو کوم یو سیز ته هم پوجا کوئ کو هغه هر څه دي کو هغه عیسی علیه السلام دی کو هغه بت دی کو هغه مار دی کو هغه انور دی کو هغه سپوږمۍ ده کو هغه ستوري دي او پته نشته چې څومره سیزونه دي چې د هغې خلک پوجا کوي نو هغه ټول چرته دي په دې ځمکه کې دي که نه
او یا به په اسمانونو کې وي نو الله تعالی خو فرمایل چې دا هر څه زما ملکیت دی نو بیا هغوی څنګه خدایان کیدی شي بیا خو د دې هر څه مالک بل څوک دی بیا نور ته ولې سجدې کوئ د هغې مالک خو بل څوک دی د هغې مالک ته سجدې ولې نه کوئ هغه خو په خپله د الله مخلوق دی کل له قانتون او دا هر څه د الله تعالی فرمانبرداري کوي په کجوره کې چې کوم نری پوستکی دی که نه چې هغې ته قطمیر وایي ما یملکون من قطمیر نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې دوی مالکان نه دي د کجوري د یو پوستکي نو تاسو بیا د څه ملکیت خبره کوئ او د څه مالکان یې بیا سبحان الله لیکن ګورئ چې هغه څنګه مالک دی
مونږ څومره ډیر سیزونه اخلو او کور ته راوړو، لیکن مونږ څنګه مالکان یو؟ مونږ خو د هغې بالکل په صحیح طریقه سره خیال نه ساتو، مونږ ترېنه لا پروا یو، لیکن الله تعالی دومره ښکلی مالک دی چې هغه پروا کوي، هغه خیال ساتي، هغه نشونما کوي، خصمانه کوي، هغه غورځوي نه. هغه چونکې القیوم دی نو هغه قایم ساتي. او مونږ په خپلو کورونو کې د کومو سیزونو زیات حفاظت کوو؟
کوم چې زمونږ خوښ وي او یا چې څه نوی شی مونږ راوړو خپل کور ته. زاړو سیزونه خو مونږ یو طرف ته وغورځوو، او یا د هغه وړوکي زیات تپوس کوو چې کوم زمونږ تپوس کوي. نورو ته خو مونږ ګورو هم نه، چې زما د نظرونو نه پناشه چې کوم نافرمانه وي او مونږ پریشانه کوي. لیکن سوچ کوي کو چرې الله تعالی د فرمانبردار بندیانو صرف خیال ساتل شروع کړل، او چې څوک نافرمانه وي او هغوی یې پرېښودل، هغوی وغورځول، لکه مونږ چې زاړو سیزونه غورځوو د هغوی خبرې نه اورو، نو هغه داسې رب نه دی. هغه القیوم دی، سبحان الله، ټول قایم ساتي، الله اکبر. بیا تاسو وګورئ دا آیت داسې دی چې د دې سره انصاف نشي کېدی په دومره لږ وخت کې.
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه،
څوک دی چې د هغو مجال دی چې د هغو په مخ کې خبره وکړي مګر صرف د هغو د اذن سره؟ څوک ډیر د هغو په مخ کې خبره کولی شي چې دا بنده زما سره دی او دی پرېږده؟ ځکه چې انسان وایي چې د الله تعالی ملکیت په ټولو سیزونو باندې خو دی، ټیک ده، بل مالک به وي، لیکن هغه خلک چې ټول عمر یې د الله تعالی نوم اخیستی دی، هغوی د الله تعالی عبادتونه کړي دي، ذکر او اذکاری کړی دی، هغوی ډیر زهد والے دي او ډیر رسیدلی دي، هغوی ته خو الله تعالی انکار نشي کولی. که مونږ د هغوی موریدان جوړ شو، یا د هغوی نه وغواړو، یا د هغوی په قبرونو باندې مونږ صادرونه وغوړوو، نو ظاهره ده بیا به هغوی زمونږ نه خوشحاله شي. او چې هغوی بیا کله الله تعالی ته زمونږ په باره کې سفارش وکړي چې یا الله دا بنده پرېږده، نو بیا به الله تعالی د هغوی خبره نه رد کوي، ځکه چې هغوی ډیر رسیدلی دي الله تعالی ته. نو الله تعالی دلته وفرمایل من ذا الذی، څوک دی، د چا مجال دی، یشفع عنده، چې هغه ته سفارش وکړي. سفارش کول خو لا ډیره د لری خبره ده، ډیره لویه خبره ده، د هغو په وړاندې خو به څوک خبره هم نشي کولی. لا يتكلمون الا من اذن الرحمن وقال صوابا. او الله تعالی په سورۃ النبا کې فرمایي چې دا چا مجال نشته چې هغه خلق کلا وکړي سوای دا غونه چې رحمان ولا اجازه ورکړي.
نو دا سوچ مکوي چې څوک الله تعالی ته دومره نږدې کیدی شي چې هغه ته الله تعالی انکار نشي کولی. بس الله تعالی هغه ته انکار نشي کولی. چې کله د انسان سوچ داسې شي لکه څنګه چې په دنیا کې زمونږ د سفارش معیار دی، نو هغه سې مونږ الله تعالی ته سفارش کول هم ګڼو. په دنیا کې زمونږ د اوچتو خلکو سره تعلقات وي، نو اوس کوزو هر قسم وایلیشن کوم، جرم کوم، کوزو غلا غلطي کوم، کرپشن کوم، ټیکس نه ورکوم، نو هیڅ خبره نه ده. زمونږ د فلانی وزیر سره ډیر ښه تعلقات دي، نو هغه به مونږ آزاد کړي کنه؟ نو د دغه شان سوچ سره سوشي زمونږ بیا فوکس په بلې خبرې باندې شي چې دغه وزیر سره مونږ خپل تعلقات صحیح وساتو. دغه شان چې کله د انسان د شفاعت عقیده خرابه وي، چې کله زمونږ دا خیال وي چې هلته به څوک راشي او ما به خلاص کړي، نو بیا زمونږ پروا نه وي، بیا زمونږ پروا بالکل نه وي چې مونږ الله تعالی راضي کړو. مونږ خو بیا سوچ کوو چې دا پیر او فقیر را نه راضي وي، نو دی به مونږ بیا د قیامت په ورځ بچ کړي، نو بیا مونږ د دې خبرې پروا نه کوو چې مونږ ته الله تعالی راضي کول دي، صرف چې پیران را نه راضي وي، ځکه چې دوی مو بچ کوي. او دلته ټوله د عقیدې بیړه غرق شي، انسان ټول ژوند الټه شي، ځکه چې اوس به هغه چا تخکته کیږي چې څوک به دغو دپاره سفارش کوي. نو ګورئ چې کله تاسو د آیت الکرسی په ذریعه خپله عقیده صحیح کړئ کنه، نو بیا به ستاسو د ذهن نه ټولې شرک والا خبرې وځي، ځکه چې هغه حی دی، هغه قیوم دی. او تاسو د هغه خلکو نه غواړئ چې هغوی له آلرډي غسل ورکړی شوی وو، چا څلورو کسانو په اوږه باندې قبر له وړی وو او قبر ته ورکوز کړی وو، هغه خو په خپله په یوه توره کنده کې خښ شو، نو هغه به ستاسو دپاره سفارش څنګه کوي؟ چې هغه خپل ځان له غسل نه شو ورکولی، نو هغه به ستاسو څنګه په کار راشي؟ ولې نه غواړئ د الحی نه چې هغو له چرته هم مرګ نه راځي؟ هغه بابا له خو مرګ راغی، که مرگ نوی راغلی نو هغو لبا ولی غسل ورکری کیدو او د جنازه منز بای ولی کیدو هغه خو د خپل کار کولو قابل ننه نو بل لبا سو ورکری ولی نپوهیگه دا آیت الکرسی پا ذریعه خپل عقیده صحیح کری او گوری دا شفاعت هغه شفاعت نده کم چی مونگ پا دنیا کی کوو او هغه ته مونگ سفارش وایو سفارش خو پا دنیا کی هم بد گرنلی کیگی گوری دا فلانی سفارش و سره و نو زکه هغه غل هم رازاد شو دلته هم مونږ ته سفارش یو نه انصافی ښکاری او ولې د الله په قانون کې به هیڅ انصاف نه وي سړنده که ته خو نه ده یعنی د چا سره به د انصاف معامله نه کیږي چې څوک سفارشی راشي او د هغو په وجه بنده بد شي ګورې داسې خبرې د الله سره نه چلیږي هغه ډیر انصاف والا دی لیکن ها الا باذنه د دې څه مطلب دی یعنی چې الله تعالی چاله اذن ورکړي اجازت ورکړي چې الله تعالی د چا د پاره غواړي چې سفارش وکړه نو داغه د پاره به سفارش کیږي او د سفارش عقیده هغه وخت صحیح شي چې کله بنده په دې خبره باندې پوه شي یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم هغه ته پته ده د هر څه چې سمخ کې شوي دي او سرسته کیږي او تو سفارش ته چا راوړې چې ای الله داسې نه وو چې نه د دو سره داسې شوي وو دا قسمه خبرې چې دي کنه دا په سفارش کې کیږي ځکه چې داسې خو نه وایي کنه چې دا مجرم دی او دا هغو هر څو الله تعالی ته د مخکې نه پته ده چې څوک سفارش کول واله دی او چې د چا د پاره کیږي د دواړو نه زیاته خو الله تعالی ته پته ده سفارش خو هله کوه چې بل ته پته نه وي او سفارش به هلته په دې وجه باندې کیږي چې بنده له به عزت ورکړی کیږي چې ای خلکه زه دې له عزت ورکول غواړم زو د دو په وینا باندې تا پرېږدم او الله تعالی هغه بخل غواړي ځکه خو یې د چا په زړه کې دا خیال واچوو چې دې بندله سفارش وکړه.